द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مسې وایس اف امریکا جی ودا سارا نن هم ساته خبری خبرونه کې شرغلاس د شروع یا چهارشنبه ورځ کال 2020 د فروری د میاشتې شپږمه نیټه را پاکستان کې دا مهال د سهار 5 بجې سوي دی افغانستان کې 5 نیمي او دلته واشنگتن ډي سي کې د نهه یا د سه شنبه د شپې 8 بجې دی او د فروری د میاشتې 15مه نیټه را خبرونه وړاندې کوم کې ځا کلثوم کاکړی ما په داسې حال چې په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غني صدارت څوکۍ لپاره پورته کولو سوګن پورته کولو دستور ځنډول شوی ده. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ویلی دی افغانستان په هکله دوی یو اهم سیاسي پړاو ته داخل شوی دی او خبرداری ورکړې ده چې د دې ناکامه کولو ته به څوک هم پرې نږدي. د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا سفارتکار ایلس ویلز د پاکستان حکومت لخوا د ټولنیزو رسنیو د ساره نکوونکي نوي قانون باندې اندېښنې ښکاره کړې دي او ویلي دي دا د ازادۍ د اظهار مخه نیول ده. او د امریکا د روغتیا ادارې امریکایي وګړو ته خبرداری ورکړې ده چې په امریکا کې د کرونا وایرس د خپرېدو امکان دی. او اوس د خبرونو تفصیلات. په داسې حال چې افغانستان کې د ولسمشر اشرف غني سوګن پورته کولو دستور ځنډول شوی ده. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ویلي دی چې د افغانستان په هکله دوی یو اهم سیاسي پړاو ته داخل شوی دی او خبرداری ورکړې ده چې د دې ناکامه کولو ته به څوک هم پرې نږدي. امریکا سټیټ ډپارټمنټ کې خبري غونډې په مهال خارجه وزیر وویل چې په تیرو 19 کالو کې په وړومبی ځل په افغانستان کې د تیر اوو ورځو راهیسې په تشدد کې کمی عملي کیږي ځکه دا یو تاریخي موقع دوی ته په لاس ورغلی ده. په داسې وخت کې چې امریکا او طالبانو د سولې لنډنامه لاسلیک شوی ده افغانستان کې انتخابي کمیشن لخوا د 5 میاشتو د ځنډ وروسته د ولسمشرې ټاکنو اعلان هم وکړای شو. امریکا تر دې دمه په دې ټاکنو کې بریا موندلې او ولسمشر اشرف غني ته په ګټي مبارکي نه ده ویلې. نن د امریکا سټیټ ډپارټمنټ ویان دی یو خبري غونډه ته ویلي دی چې دوی د نتیجو څخه خبر دي خو وایي چې د انتخاباتو په اړه ډېری اندېښنې څرګنده کړې شوې دي او امریکا غواړي د هېواد د آئین او قانون پر وړاندې کې دې ته پام وکړای شي. او میرمن د حکومت د افغانستان د حکومت مننه هم وکړه چې دوی د امریکا په غوښتنه د ولسمشر اشرف غني سوګن پورته کولو غونډه وځنډوله ځکه چې په بین الافغاني خبرو کې افغانستان د کره نمائندګۍ د ټاکلو لپاره دوی ته مناسب وخت ملاو سي. د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا اعلی سفارتکار ایلس ویلز پاکستان حکومت لخوا په ټولنیزو رسنیو د نوي سرانه کوونکي قانون باندې اندېښنې ښکاره کړې دي او ویلي دي چې دا د ازادۍ د اظهار او د ډیجیټل صنعت ترقی لپاره زیانمن دی. په ټولنیزو رسنیو ټویټر پاڼه باندې میرمن ویلز ویلي چې که پاکستان غیر ملکی سرمایه کوونکي حوصله چیټوي او هم په کمی کچه د ټولنیزو رسنیو د جدت یا پرمختیا مخه نیوي او دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده. یاد دوی چې پاکستان وفاقي حکومت په سوشل میډیا په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو باندې د کنټرول یا سار لپاره یو قانون منځوري ورکړی ده چې تر مخه به سوشل میډیا کمپنیانې د هیواد پلټنه کوونکو ادارو لخوا که څه هم معلومات یا ډیټا ځینې وغواړي دا کمپنیانې پابند دي چې خامخا معلومات ورسره شریکې ګنی د نه ورکولو په صورت کې به 50 کروڑ روپو جرمانه ورباندې ولګول سي. د امریکا د ناروغتیا کنټرول ادارې امریکایي وګړو ته خبرداري ورکړې ده چې امکان دی کرونا وایرس امریکا کې هم خپور شي. د یادې ادارې واکسینو کارپوه ډاکټر تیره ورځ ویلې دي چې د پیښې دا د پښتنې وړ نه ده چې آیا دا وایرس به په امریکا کې خپور شي او کنه، خو زیاته کړې ده چې باید دا وپوښتل شي چې دا وایرس به کله خپریږي. امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د نهه سه شنبه په ورځ په نوې دلی کې خبرو اترو وروسته ویلي دي چې دواړو هیوادونو په لوی تجارتي مایدو باندې کار پیل کړی دی. صدر ټرمپ د خبرو په وخت وویل موږ ډلو کاروباري لوزنامې لپاره لوی پرمختګ کړی دی او وای چې خوشبینه یم یو داسې لوزنامې ته به ورسیږي چې د دواړو هیوادونو لپاره د اهمیت ولري. د هندوستان د دوه ورځني سفر په وخت امریکا صدر ډونالد ټرمپ د هندوستان سره هلیکاپټر او فوزي سامانونو د خرڅولو د درې ارب ډالرو لوزنامه ته رسیدو اعلان وکړو.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا جیو د خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو ته په ژوندې بڼه وړاندې کیږي. را سره ملوسی خبرونو تفصيلات وروسته هم په دې موضوعګانو باندې تفصیلی راپورونه درته وړاندې کوو. نو به هم د افغانستان په اړه راپور لرو چې په داسې حال چې افغانستان کې د ولسمشر اشرف غني د صدارت د لپاره د خپلې څوکۍ پورته کولو کومه دستوره ده هغه د امریکا په غوښتنه ځنډول شوې ده. هم د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو ویل دي چې د افغانستان په اړه دوی یو اهم سیاسي پړاو ته داخل شوی دی او خبرداري ورکړې ده چې د دې ناکام کولو تب څوک هم پرې نږدي. تاسو ته په دې اړه ټول تفصیلات در باب محمود علي په راپور کې لرو.
د امریکای خارجه وزیر مایک پومپیو ویل دي چې د افغانستان په حق لا دوی یو هم سیاسي پړاو ته داخل شوی دی او خبرداري کړې چې د دې د ناکام کولو تب څوک هم پرې نږدي. موږ دا یقین کول غواړو چې څوک هم چې د وینو اوخ کې بایول او د اقتصادي چیلنجونو غونډه اوسنی حالات په ځای ساتل غواړي داسې ک دوی اداري فساد کې د ګټې په وجه کوي او کس نظریاتي خبره وي دوی د افغان ولس ارزوګانې نشي ماتولې. د امریکا صدر ډونالد ترامپ د هند سفر په وخت ویل دي چې دوی د طالبانو سره لوزنامې ته ډیر ورنږدې شوې دي او د دوه ورځو کلاري لیدل د خو وړاندې به کتل شي چې څه کیږي. د خبري غونډې په محل خارجه وزیر مایک پومپیو وویل چې په تیرو 19 کالو کې پړمبي ځل په افغانستان کې تر د اوو ورځو پورې په تشدد کې په کمی عمل کیږي ځکه دا یو تاریخي موقع دوی ته په لاس ورغلې ده.
It's successful. We will sign the US Taliban agreement coordinated with the government of national unity on or about February 29th.
که چېرې دې باندې په کامیابی سره عمل وکړل شي نو بیا به دوی د افغانستان د قومي یووالي حکومت سره په همکارۍ د امریکا او د طالبانو ترمنځ د فروری په 9 یا د دې خوښه لوزنامه لاسلیک کړي. په دې کې به د حالات مطابق مهالویش هم شامل وي یعنی په پړونو کې د پوز وستل او د بین الافغاني خبرو شروع کېدل. د طالبانو سره د سولې په اړه په افغانستان کې دننه او د افغانستان بهر اندېښنې څرګندول شي او ویل کېږي چې په افغانستان کې به تر اوسه لاسته راوړنې د لاس ورکړل شي. د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو ویل دي چې طالبانو ته به د لوزنامې په ټکو عمل او د طرحګرو سره رابطې ختمول وي. پومپیو ویل چې په لوزنامه کې دا هم شامل دي چې طالبان به عام افغانانو ته احترام ورکړي. دا یو داسې لوزنامه ده چې اوس د دوی د ملک د مستقبل واګې د امریکا په ځای د دوی په لاسو کې راغلي دي. زه باور یم چې د افغان د سیاسي برخې د خزو غوښتنې د لګکو غوګونه د بیلابیلو قبیلو مذهبي او نظریاتي ډلو ټولو اوازونه به واورېدل شي او زه باور یم چې دا ټول غوګونه به په حتمی حل کې شامل کړل شي. د طالبانو سره د سولې په اړه دایره هم سرګندول شي چې یو ځل امریکا د افغانستان نوځي نو بیا به طالبان خپل زوړ طرز حکومت خپل کړي او هیواد به د غیر یقیني صورتحال سره مخ شي. خو خارجه وزیر مایک پومپیو وویل چې په لوزنامه کې دا منل شوې ده چې امریکا به تر هغې د افغانستان نه ځواکونه نه وباسي تر څو چې په لوزنامه کې شامل هر ټکی باندې عمل نه وي شوی. په داسې وخت کې چې امریکا او طالبان د سولې لوازنامه لاسلیک کوي افغانستان کې د انتخابي کمیشن لخوا د 15 میاشتو د ځند وروسته د ولسمشر د انتخاباتو اعلان وکړل شو. ولسمشر اشرف غنی بریالي او بلل شو او دویم نمبر باندې اعلان شوی کاندید اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نتایج رد کړل او خپل ځان له د حکومت جوړولو اعلان یې وکړ. امریکا تر دې دمه ولسمشر غنی ته په ګټه مبارکي نه ده ویلې. نن د امریکای د سٹیټ ډپارټمنټ وایاندې مورګن آرټیګس یوې خبري غونډې ته ویل دي چې دوی د نتیجو نه خبر دي خو ځات یې کړه چې د انتخاباتو په اړه ډېری اندېښنې سرګندل کړل شوې دي او امریکا غواړي د هیواد د آئین او قانون پرانا کې د ته پام وکړل شي. میرمن مورګن ویل چې د اړې غړې د پیدا کولو نه د ډډه وکړل شي او توجه دې د سیاست په ځای د طالبانو سره د جګړې په ختمولو او لسته امن راوستلو په ګامونو پورته کول وشي. د زیاته کړه چې تملري بین الافغانی مذاکرات به د مارچ په میاشت کې شروع شي. مورګن آرټیګس د افغان حکومت مننه هم وکړه چې دوی د امریکا په غوښتنه د ولسمشر اشرف غنی د سوګند پورته کولو غونډه وځنډوله، ځکه چې په بین الافغانی خبرو کې د افغانستان د کره نمائندګۍ د ټاکلو لپاره دوی ته مناسب وخت ملاو شي. تر دې دمه افغان حکومت په رسمي دریز نه دی سرګند کړی، خو د عبدالله عبدالله وایان اف پی خبري ادارې ته ویلي دي چې ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سوګند پورته کولو خپلې غونډې ځنډولې دي.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
امریکا د ودا خبرونه دوام لري. را سره ملګری اوسېږي د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا سفارتکاري الیس ویلز په ټویټر باندې یو پیغام خبر کړی چې پکې د پاکستان حکومت لخوا په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو د سار کلکولو یا سخت سارنه کولو نوې قانون باندې اندېښنې ښکاره کړې دي. او میرمن ویلې دي چې دغه ډول ګام اخستل د ازادۍ د اظهار مخه نیول دي. تفصيلات تاسو ته په اړه نګین شاه په راپور کې لرو.
د سویلی ایشیا د چارو لپاره د امریکا لوړ پوړي سفارتکاري الیس ویلز پر ټولنیزو رسنیو د پاکستان د حکومت نوي قاعده او ضابطو باندې اندېښنه څرګنده کړې. الیس ویلز وایي چې دا به د رای د اظهار ازادي او د ډیجیټل اقتصاد ودی ته زیان ورسوي. په ټویټر باندې په خپل یو ټویټ کې الیس ویلز وویل کچره پاکستان د بهر ملکی سرمایه کارو حوصله ماتوي او داسې متحرک سانګي کې د جدید ترقی لارې زندوي، نو دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده. موږ به په دې املکی د پاکستان په اقتصاد کې برخه لرونکو سره د خبرو اترو حوصله افزایی کوو. یاد دی د پاکستان د حکومت لخوا د سوشل میډیا لپاره نو جوړ کړل شوی قاعده او ضابطو په ضد اسلام آباد های کورټ ته عریضه شوې ده چې باید په سوشل میډیا د خلکو د رائے د سرګندولو د ازادي مخه وننیول شي. د غاریزه چې قانون پوها احسن ستی نومیتن د خپل وکیل جهانګیر ترین په لاس کړی ده، پکې ویل شوی چې په کال 1993 کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی څخه د شری حقونو د منزور کړل شوی چارټر لمخي د خپل رائے سرګندونه د هر تن حق دی. عریضه کې ویل شوی چې د پاکستان آئین خپل وګړو ته د 19مې ماده په اساس د خپل رائے د سرګندولو د ازادي ضمانت او یوازې د قانون لاندې د نافذو بندیزونو حق ورکوي. د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ 13 د مرکزی کابینه غونډه کې د ټولنیزو رسنیو لپاره د نوو قاعده او ضابطو منځوري ورکړل شوی و چې په پاکستان کې صحافتي تنظیمونو او مدني فعالانو د نو تګلارو ته سخت غبرګون ښودلې او دای په سوشل میډیا د خلکو د غږونو غلي کولو هڅه بللې ده. د انټرنیټ سترو کمپنیو د پاکستان د حکومت دا تګلاره د دغه هیواد د انټرنیټي ګټو لپاره زیانمنه ګرځولې ده. عریضه کې زیاته کړل شوې ده چې د سوشل میډیا قابو کولو لپاره د مرکزی کابینې لخوا منزور کړل شوې نوې قاعده او ضابطه د معلوماتو ترلاسه کولو د اساسي حق په ضد ده، او هم چې آئین خپل وګړو ته کوم حقونه ورکوي د هغې سره په ټکر کې دي. عریضه کوون کی دریز خپل کړي چې نو قاعده کې سوشل میډیا کمپنیو ته د خپلو دفترونو اسلام آباد کې د ريجستره کولو او د ډیټا سرور پاکستان ته د منتقل کولو شرطونه یخودل شوې دي، چې د دې موخه د حکومت لخوا سوشل میډیا د خپل واک لاندې د راوستلو د لارې قابو کول دي. د ټولنیزو رسنیو د پاره نوي تګلاره د برقي جرمونو د قانون یا الکترونیک کرایمز اکټ برخه جوړ کړل شوې او قانون په ځای کونکو او استخباراتي ادارو ته په ټولنیزو رسنیو د ناوړه یا د اعتراض جوګه موادو قاعدو په ضد د ګامونو اخیستلو واک ورکړل شوی دی. د دې نو قاعدو له مخې به اوس ټولو نړیوالو ټولنیزو رسنیو ته چې یوټیوب، فیسبوک، ټویټر، ټیک ټاک او ډیلی موشن هم پکې شامل دي، د دریو میاشتو دننه اسلام آباد کې خپل ځانونه رجسټرډ کول وي او د دې ترڅنګ به ورته د تماس نیونې لپاره خپل استازي یا د رابطو افسران هم دلته ګمارل وي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
وایس اف امریکا دی ودا سره نه نیم ساعت خبری خبرونه تاسو ته د واشنگتن څخه درته وړاندې کوو. مننه چې را سره ملګری یاست، را سره مل پاته سي. د دې خبرونه وروسته به بشیرن خبرونه هم زموږ همکاران تاسو ته وړاندې کوي. اوس تاسو د کورونا وایرس په اړه راپور لرو چې د امریکا د روغتیا د کنټرول ادارې امریکایي وګړو ته 13 ورځې خبرداري ورکړی ده چې په امریکا کې هم د کورونا وایرس خپرېدو امکان شته او وایي چې باید ټول دې
د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې سی ڈی سی د ویکسینو کارپوها ډاکټر نینسی میسونیر د سشنبه نه په ورځ ویلي دا د پوښتنې وړ نه ده چې د کرونا وایرس په اړه پوښتنه وشي چې آیا دا به په دې هیواد کې وشي او که نه، بلکې پوښتنه دا ده چې کله به وي. هغې د امریکایانو غوښتنه وکړه چې دې ته دې تیار وي چې د هغوی ورځني فعالیتونه د کرونا وایرس نه اغېزمن کېدلی شي، خو په دې اړه یې اټکل یا اندازه نه ده کړې چې په امریکا کې به د کرونا وایرس خپرېدل څومره جدي وي. خو صدرشم ویلي دي چې د وایرس په اړه امریکا په ښه حالت کې ده. د کرونا وایرس د مخنیوي دپاره صدرشم د کانګرس نه د 2.5 بلین ډالر غوښتنه کړې. د وژونکي کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د صحت نړیوالې ادارې د چین لپاره خصوصي مشن مشر ډاکټر بروس الورد ویلي که چېرې تاسو دغه ډول فکر کوئ نو تاسو به کله تیار نشئ، او دا چې نړۍ په ساده ټکو تیار نه ده یا چمتو نه ده، خو دا چمتو کېدای شي. اخوا په چین کې د کرونا وایرس له وجې نور یو یا تنانو ژوند د لاسه ورکړی چې په چین کې د کرونا وایرس له وجې د مړو شوو تنانو شمېره 2,603 ته رسېدلې او 509 تنان ترې اغېزمن شوي دي، چې په دغه هیواد کې درې د ټولو اغېزمن شوو تنانو شمېره 2.5 او 1,000 نه زیاته شوې. د چین وروسته دویم هیواد جنوبي کوریا دی چې کرونا وایرس په کې د 1,000 نه زیات خلکو کې موندی شوی، او د ایران د روغتیا وزارت چارواکي په دغه هیواد کې د کرونا وایرس له کبله د مړو شوو تنانو شمېره 15 ښایي، او په ایران کې د کرونا وایرس نه د اغېزمن شوو کسانو شمېره 50 ته رسېدلې. افغانستان د تیر یک شنبه په ورځ د کرونا وایرس له انتقال د مخنیوي په هدف له ایران سره خپلې پولې وتړلې، خو نن سه شنبه یې بیرته پرانیستي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران څخه هر ورځ په سلګونو افغان کډوال افغانستان ته داخليږي. متحده عرب اماراتو د ریاستي خبري ایجنسۍ د خبر تر مخه اماراتو د کرونا وایرس د خپرېدو له وجې ایران سره د جازونو په تګ راتګ بندیز لګولی. د ګولیا دوشنبه په ورځ په ډیرو هیوادونو کې د کرونا وایرس لومړني کیسونه مخې ته راغلي چې پکې عراق، افغانستان، کویت، بحرین او عمان شامل دي. دا ټول د ایران سره اړیکې لري. د ملګري ملتونو مشر یا جنرال سیکرټري انتونو ګوترس په ټوله نړۍ کې په حکومتونو غږ کړی چې هر هغه څه دې وکړي چې ورته اړتیا ده، او په ایتلي کې هم د دغه یاد وایرس د لاسه 8 تنه مړه شوي او د 200 نه زیات اغېزمن شوي دي. د پاکستان دریو ګاونډي هیوادونو چین، ایران، افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تشریح شوې دي. د بلوچستان حکومت د فروری پر 13 نیټه پر تبتان له ایران سره پوله تړلې وه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
وایس اف امریکا چې ورا پاکستان سره مالیاتي ادارې اف بی آر په بلوچستان ایالت کې وسرحدي ملیشا ځواکونو ته د کاچاګ د مخنیوي او د کاچاګ سوي مالونو قبضه کولو اختیارات ورکړي دي. په دې لړ کې دوی یو نوټیفیکیشن هم جاری کړی یا استلې دي چې د اف سی ځواکونو ویان د دې وسره د خبرو په محل دغه پخلې کړي دي. تفصيلات ست د چمن څخه د دوا خبريال نعمت الله سره دی پراپور کې وړاندې کوو.
د پاکستان او پاکي بورډ اف ريفينيو اي بي ار ستر مالياتي ادارې په بلوچستان ایالت کې وسره دي مليشا ځواکونو ته د کاچاګ د مخنیوي کولو او کاچاګ سوي مالونه په قبضه کې اخستو اختیارات ورکړي دي. سپدي الړ کې 13 ورځ ستر مالياتي ادارې اي بي ار یو حکمنامه هم استلې ده. سیدلته د سره دي مليشا ځواکونو ویان د دغه حکمنامه او اف سي ته د رسیدو خبري پخلی هم کړی دي. خو یان دانه دي ویلې چې سره دي مليشا ځواکونه به دغه اختیار قبول کړي کنه. ولې سپتیر کلونو کې اف سی دغه اختیارات منونه څخه ډډه کول او ویل چې دوی یوازې د سکیورټیز مواري سره تر سوالای سي دغه اضافي مواري دوی په واسه کې نه ده. خو وسې ور بیا د ای بی آر لخوا دغه اختیارات دوی ته ورکول سوي دي. خو دلته په ایالت کې د تاجرانو سازمانونو دغه حکومتي پریکړه باندې خپل سخت برګون ښکارا کړی دي. د بلوچستان مرکزی انجمن تاجران مشر ریم کاکړ وډیو ته وویل سی اف سی مخکې هم بیل اختیاراتو تجاوز کاوه. اوس په دغه نوې اختیارات سره دوی نوې تاجر زد عملیات پیل کړی
چې د شلو چک پوسټ سازمان مالونه راپاسي او د چا په څیر تر اول سیر دی په مختلفو دکانو او ګودامو باندې چاپی وي چې زمون په کرلو روپی مالونه ویولل بلکې و چټم ته حواله کړو او چټم یې اف سی مطلب هغه مالونه ضبط کړو ځنویولو د خلکو ډیر غټ نقصانات وسولو. نو مخکې هم مرد اف سی د چک پوسټ سره تنگ راغلی و لہذا د اختیارات او پاکي او صوبایي حکومت وی چې تاسو پرلی دی دا دی واپس و چې تم ته ورکول سي.
خو د چمن د تاجرانو سازمان مشر صادق اڅکزي هم د ای بی آر پر دغه حکمنامه باندې خپل سخت برګون ښکارا کړی دی. دوی وای
ټول تجاران یو وار بیا موږ به دا شته مجبور کیږو چې موږ به د ملیشه د ای سی د ناروا چک پوسټو او د دې مصنوعي کم اختیارات و پاک ورکړی دی. عوام دشمن اختیارات دی پر خلکو روزګار دریږي پر لوی لارو باندې اصله بردار مخلوق یعنی هغه مخلوق چې هغه کار د بارډر د تحفظ سره دی د تجارت په اړ کې او تجارت ته مشکلات جوړي درسو پر چې دا پیسې لا واپس وانه کی د ټول ملکی تاجر برادری به پر احتجاج باندې لاس پوری کی.
په بلوچستان ایالت کې د سره دي ملیشا ځواکونو سره دغه د کاچاګ د مخنیوي اختیارات تر سره بیا په 2014 کې د سابق صدر جنرال پرویز مشرف په دور کې واپس واخیستل سول. خو بیا په 2014 کې هم ای بی آر د یو سارو یو 0.0 جاری کړل او دغه اختیارات ویب سی ته ورکړل. خو ایب سی دغه اختیارات او اخسل څخه انکار وکړي او بیا په 2014 کې هم د یو سارو 1017 د جون د 2019 پورې دغه اختیارات ورکړل. خو اوس بیا دغه دي چې دغه اختیارات ورکړل سوي دي. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو چمن.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ د هند په سفر دی او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی سره 13 ورځې په نیو دلی کې خبرو کول ورسته ویل دی چې دواړه هیوادونه په لوی تجارتي مایدو باندې کار پیل کړی دی. څه تفصيلات تاسو ته شپږم په راپور کې لرو.
د امریکا صدر په نیو دلی کې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودی سره زیات بحث د کاروبار سره تړلو مسلو باندې کړي. خداسې کوم لوی کاروباري تړون نه دی اعلان شوی. د خپل دورځني سفر په اخیری ورځ د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ وویل زمونږ ډلو د کاروباري تړون په اړه تفصیلي خبرې اترې کړې دي او وایي زه امید کوم چې مونږ به ډیر ژر یو کاروباري تړون ته ورسیږو کوم چې بعد د دواړو ملکونو لپاره د اهمیت وړ وي. صدر ټرمپ د 3 بلیون ډالرو یوې لوزنامې اعلان کړې چې تر مخه به یې هند هلیکاپټر ترخګری او پوزي سازو سامان د امریکا څخه بیا کوي. د ویل دواړه ملکونه د ترخګری مخه نیولو، سایبر سکیورټي یا د انټرنیټي غلا څخه ځان خوندي کولو او سمندري ساحل باندې د امنیت پر ځای ساتلو په اړه به همکاري سیوا کوو. صدر ترامپ د امریکا او هند ترمنځ اړیکې مضبوطي وبللې او وایي چې داسې وړاندې چرته هم نه وي. د هند وزیر اعظم همدغه ټکی وکارول او وی ویل چې صدر په سرګند ډول د دواړو ملکونو ترمنځ کاروبار سیوا کړي او اړیکې یې لوی کچې ته رسولې دي. هغلی مودی دا هم وویل چې د او صدر ترامپ د دواړو ملکونو ترمنځ په مهمو معاملو ګټورې خبرې کړې دي، چې پکې په دفاعي، امنیت، انرژي او ټیکنالوژي په مدونو کې ملګرتیا او همکارۍ باندې هم خبرې شامل دي. د صدر ترامپ او مودی د خبرو نه وړاندې د هند چارواکو اعلان کړی و چې د ذهني امراضو او حفاظت طبي آلاتو باندې یاداشتي دستاویزونه او د دغې ترڅنګ د تیلو په مټ کې همکارۍ باندې هم یو خط لاسلیک شوی دی. د دې وړاندې د ورځې په اوله برخه کې وزیر اعظم نریندرا مودی او د هند صدر رام ناتھ کووند صدر ترامپ او د هغه میرمن ملینیا ترامپ ته په صدراتی محل کې هرکلی وکړ او د مهاتما ګاندی یادګار ته یې د ګلونو ګېډې کې خودي. د امریکا صدر په داسې وخت د هند سفر وکړ چې په ملک کې د شریعت نوی قانون باندې درنې مظاهرې شوې. د کوم قانون په اړه چې ویل کېږي د ملک 40 کروڑ مسلمانان پکې اغیزمند شوي دي. دغه تور د وزیر اعظم نریندرا مودی حکومت ردی. د امریکا د کانګرس ځینې غړو هم د هندي حکومت په دغه قانون باندې سختې نیوکې کړې. د کوم قانون لاندې چې د هند دریو ګاونډي ملکونو نه هند ته په کډه شو مسلمانانو ته په شهریت نه ورکولو باندې ذکر شوی. په خونړۍ مظاهرو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي چې پکې یو پولیس هم شامل دی. د دې سره سره 150 نور کسان جوبل شوي هم دي چې پکې 70 کسان په ډزو جوبل شوي دي. په هند کې په تیرو 2 لسیزو کې دا تر ټولو خونړۍ مظاهرې وې، چرته چې یو شمیر دوکانونو ته ورونه چول شوي او یا لوټ شوي دي. کله چې د صدر ټرمپ نه د دغه مظاهرو او انخطو په اړه باندې وایس اف امریکا پوښتنه وکړه، نو هغه وویل چې د او وزیر اعظم نریندرا مودی په دغه موضوع خبرې کړي خو په تشدد نه دي غږېدلي. صدر ټرمپ زیاته کړه موږ په مذهبي ازادۍ خبرې کړي او د وویل چې وزیر اعظم نریندرا مودی چې د ته څه وویل دغه ډیره ښه وینا وه او وایي چې وزیر اعظم نریندرا مودی هم غواړي چې خلک مذهبي ازادي ولري. د خپل سفر په لومړۍ ورځ صدر ترامپ د کشمیر په حق له د څه ویلو څخه ډډه وکړه. په دغه سیمه د پاکستان او هند ترمنځ لانجه روانه ده. تیر کال صدر ترامپ د کشمیر په مسله د دریمګړتوب وړاندیز کړی و، د کومې چې اسلام آباد هرکلی کړی و، خو هند دغه وړاندیز رد کړی و. خو د سفر په دویم ورځ صدر ترامپ د یوې پوښتنې په ځواب وویل که د څه هم د دریمګړي په حیث کولی شي نو ورته تیار دی. صدر ترامپ څلورم پرله پسې امریکایي صدر دی چې د هند سفر یې کړی دی، کوم چې د هند لوی دښمن پاکستان نه هند ته د واشنگټن مخ اړول څرګندوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په سویټزرلینډ کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال د صدر ډونالډ ترامپ سره لیده کاته کړي وو او ویلي وو چې صدر ترامپ ورسره ژمنه کړې ډېر زر به د پاکستان سفر کوي.
په پاکستان او بیا په خاصه توګه خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو سره د جنسي زیاتې راپورونه زیات شوي دي. ریاض حسین نور تفصیلات راکوي.
د خصوصي عدالت قاضي پریال زیاموپتی په خپل فیصله کې ویلي دي چې دریش کلن هارون درې کاله وړاندې د مردان اوسیدونکو د شپږو کالو ماشوم سره جنسي زیاتې کړې وو او د شاهبادګړی پولیس د دوی په ضد مقدمه هم درج کړې وه. د ماشوم وکیل ابراهیم خان ډیو سره د خبرو په محل د سزا ورکولو تصدیق وکړو.
د ته چې کوم سزا ورکړې شوې ده نو دا عمر کې د لایف امپریزنمنت وتوي. دا هماغه قانون دی، هماغه قانون د لاندې ته سزا ورکړې شوې ده. 53 چایلډ پروټیکشن اکټ چې کوم پینل کوډ دی د دې
جرمانه او د دفاع 350 د جنسی تیر لاندې 100,000 روپیه جرمانه کولی شي، او کچره ملزم دغه رقم جمع نکړي نو درې میاشتې نور قید به تیر کړي. 100,000 روپیه جرمانه د ماشومانو د تحفظ قانون کال 2010 لاندې ورکړی شوی ده. د ماشومانو د حقونو کارکوونکي عمران ټکر وایي عدالت خپل کار سره ترسوي که دغه عدالتونو د پاره لارې هواري کړی شي. دوی زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې صرف په 3 ضلعو کې خصوصي عدالتونه کار کوي او بلدا چې په مختلفو ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ یونټ هم غیر فعال دي.
نو ځکه مونږ بار بار دا وایو چې په هر ډیسټریکټ کې د ماشومانو عدالتونه قائم دائم کړی شي او د هغه ضلع د ماشومانو کیسونه به هغه عدالت ته راځي او پای کې چې کوم عملنه استیا نو ای به دغه شان فیصله کوي. خو کیونکہ دغه عدالتونه په 15 ضلعو کې صرف په 3 ضلعو کې دي دغه سہولتونه تر څو پورې حکومت نه ورکړي دغه کیسونو کې فیصله نشي ویلای دي.
د ماشومانو د تحفظ قانون په کال 2003 کې جوړ کړی شوی او د هغې وروسته د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې د ملګری ملتونو د ادارې یونیسف په مرسته د تحفظ یونټ هم پرانستی شوی وي، خو د کال 2012 نه دغه یونټ په خیبر پښتونخوا کې غیر فعال دي. صوبایي حکومت په ورستو کې د ماشومانو سره د جنسي تیری په ضد په ډاګه د تیزندې سزا تجویز کړې وه او صوبایي حکومت ویلي وو چې د سترې محکمې سپریم کورټ د فیصلې په وجه هغوی دغه سزا نشي عملي کولی.
د وایس آف امریکا ډیوه خبرونه ده.